د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربیم د خبرونې تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخوري. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې مو قطر ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او د افغانستان او پاکستان لپاره د دغه هیواد د استازي له سفره خبرو. دا به هم واوري چې په قطر کې به له طالبانو سره د امریکا یو هیئت د سولې خبرې وکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. ناجیه ساپۍ اوروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی قطر ته روان شو. په کونړ کې د وسلوالو طالبانو نومول شوی والی او د هغه څو تنه ملګري وژل شوي دي، او د امریکا ولسمشر وړاندیز وکړ چې جیمز کومی د دې هیواد د تحقیقاتو د فدرالي ادارې د مشر په توګه وټاکل شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی جیمز دوبنس قطر ته روان شو. دی به د قطر په مرکز دوحه کې د هغو خبرو مشري وکړي چې امریکایان یې د طالبانو له استازیو سره کوي. تمه وه چې دا خبرې د پنج شنبې په ورځ وشي، خو کله چې د افغانستان حکومت په قطر کې د اسلامي امارت په نوم د طالبانو د دفتر له پرانیستلو سره مخالفت وکړ، دا خبرې وځنډېدې. دا به په نږدې یو نیم کال کې لومړی ځل وي چې امریکایان او طالبان خبرې سره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د 12 هیوادونو په سفر وتلی دی. د افغانستان د ستونزې د سیاسي حل لارې لټول او د سوریې د ستونزې د هواري موضوعات د ده د خبرو د اجنډا په سر کې راځي. جان کیری به نن په قطر کې د سوریې د 200 هیوادونو له استازیو سره وغږیږي. په دې خبرو کې به د سوریې یاغیانو ته د مرستې په اړه خبرې وشي. جان کیری به هند، عربستان، اردن او اسرائیل ته هم ولاړ شي، او په برونای کې به د آسیا په سیمه ایز کانفرنس کې ګډون وکړي. له هندي چارواکو سره به جان کیری د افغانستان په اړه خبرې وکړي، خو امریکایي چارواکو په وینا دی به په قطر کې د طالبانو له استازیو سره ونه ګوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د قزاقستان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به هم متحده ایالات د افغانستان او د ټولې سیمې په چارو کې ژور رول ولري. ولسمشر اوباما دا خبرې د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایف ته په استولي لیک کې کړې دي چې متن یې پرون د قزاقستان د ولسمشر د مطبوعاتو دفتر خپور کړ. په لیک کې جمهور رئیس اوباما ټینګار کړی چې د امریکا او قزاقستان ګټه په دې کې د چورنکاري ډلې یواری بیا په افغانستان کې د ځالې جوړولو توان پیدا نه کړي. د نورستان چارواکي وایي چې د دې ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی والی او د هغه څو تنه ملګري وژل شوي دي. د نورستان د والی ویان ظاهر بهان ازادي راډیو ته وویل چې ملا دوست محمد او درې نور وسلوال طالبان تېره شپه د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د بې پیلوټ امریکایي الوتکې په برید کې وژل شوي دي. ښاغلي بهان وایي چې ایساف ځواکونو هم په یوه خبره کړې اعلامیه کې د نورستان لپاره د نومول شوي والی ملا دوست محمد وژنه تایید کړی ده، خو وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 55 افغاني 5 پوله، یو روپۍ یورو 3 افغاني 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغاني 20 پوله، یو سعودي ریال 16 افغاني 90 پوله، زر ایراني تومان 14 افغاني 90 پوله، او زر پاکستاني کلداري 5.95 افغاني. په داسې حال کې چې په مصر کې سیاسي ناکراری د زیاتېدو په حال کې دی، پرون په زرګونو مصریانو له خپل اسلام پالي ولسمشر محمد مرسي سره د ملاتړ څرګندولو لپاره راغونډ شوي وو. ټاکل شوي چې د روانې میاشتې په 1 په قاهره کې پراخ لاریون وشي، او خلک به د جمهوري ریاست د انتخاباتو د وختي ترسره کېدو غوښتنه وکړي. دې ته په پام سره د اخوان المسلمین په مشرۍ اسلام پالو ډلو پرون په قاهره کې لاریون وکړ. بل لور ته پرون په قاهره کې د ولسمشر مرسي یو شمېر مخالفین د دې هیواد د دفاع د وزارت په وړاندې راغونډ شوي وو، او له پوځ څخه یې غوښتنه کوله چې قدرت په لاس کې واخلي. محمد مرسي یو کال مخکې د مصر د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. په مصر کې اسلام پالي ډلې پر اپوزیسیون تور لګوي چې د لری شوي ولسمشر حسنی مبارک د رژیم پلویان دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون وړاندیز وکړ چې جیمز کومی د دې هېواد د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی د مشر لپاره وټاکل شي. که چیرې دا وړاندیز د امریکا د سنا مجلس تایید کړي، نو ښاغلی کومی به د اف بی آی د اوسني مشر رابرټ مولر ځای ونیسي چې په راتلونکو څو میاشتو کې د کار موده پای ته رسیږي. ولسمشر اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه وویل،
جیمز کومی په بېساري ډول د هغه ټولو ستونزو سره د مخامخ کېدو توان لري چې اف بی آی نن ورځ ورسره مخامخ دی، لکه تشدد او تنظیم شوي جرمونه، د مدني حقونو او له زور زیاتي د ماشومانو خوندي کول، تروریزم او انټرنیټي حملې.
جیمز کومی 25 کلن دی او د پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بوش په اداره کې د لوی سرنوال مرستیال و. ولسمشر اوباما ویلي چې جورج کومی پوهیږي چې څرنګه د امریکا متحده ایالات خوندي وساتي او د دې هیواد د بنیادي ارزښتونو ته خپل تعهد ټینګ وساتي. امریکایي چارواکي وایي په اردن کې د امریکایي عسکرو شمیر زیات شوی او شاوخوا زرو ته رسیږي. د دغو پوځیانو د ځای پر ځای کېدو علت دا ښودل شوی چې د ګاونډي هیواد سوریې جګړې د اردن لور ته خپرې نشي او د هغې مخه ونیول شي. په اردن کې امریکا اف 16 جټ الوتکې او پیټریټ توغندي هم ځای پر ځای کړي دي. یو امریکایي چارواکي وویل هغه 200 امریکایي پوځیان چې اردن ته د پوځي تمریناتو لپاره تللي، تمرینات به سبا ته پای ته ورسیږي. د امریکایي چارواکو په وینا دغه 200 عسکر به په اردن کې پاتې شي. او د برازیل ولسمشر دیلما روسیف وایي سولیزې مظاهرې د ډیموکراسۍ مشروع برخه ګڼل کیږي خو تشدد به ونه زغمي. روسیف د جمعې په ورځ په ټلویزیوني وینا کې د هغو مظاهرو په اړه خبرې وکړې چې له نږدې یوې اونۍ راهیسې په برازیل کې د حکومت پر ضد پیل شوي دي او تر اوسه په مظاهرو کې 2 تنه وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د برازیل ولسمشر ژمنه وکړه چې دا به د مظاهره کوونکو له مشرانو سره خبرې وکړي او د دوی اندېښنو ته به غوږ کېږدي. د برازیل ولسمشر په برازیل کې د عامه خدماتو د خوالي او د ښوونې او روزنې او روغتیا په سیستمونو کې د سمون ژمنې هم وکړې. مظاهره کوونکي د عامه خدماتو په برخه کې د خوالي ترڅنګ په حکومت کې له اداري فساد شکایت کوي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دوله شپږنی بي پټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر قطر ته روان شوی او تمه ده چې په قطر کې به د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. بل لور ته به واوري چې طالبان شاید د سولې له خبرو شاته شي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې مو د صوبایي اسمبلۍ د یو غړي له وژلو خبرو چې مسؤلیت یې طالبانو په غاړه اخیستی. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم لرو.
ملاریا ناروغي د افغانستان په کومو ولایتو کې لیدل کیږي او د دې مرستو تعبیر څه دی؟
متخصص ډاکټران د ازادي راډیو د دغه اوریدونکو دی پښتنې ته د روغتیا د ژوند شتمنۍ په پروګرام کې ځواب وایي. دا پروګرام تر لسمو بجو وروسته خبرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن د قطر پلازمینه دوحه ته ورسی شي. جان کیری په داسې حال کې دا سفر پیل کړی چې امریکا د بهرني سیاست له دوو پیچلو مسایلو سره مخامخ ده. یو یې په سوریه کې د روان خونړي جنگ مخنیوي او بل یې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له طالبانو سره د مذاکرو څرنګوالی. اسوسییټډ پریس اژانس قطر ته د جان کیری د سفر په اړه رپورټ لري چې جزئیات فرشته جلال زی اوري.
د اسوسییټډ پریس په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دوحه کې د طالبانو د استازو او امریکا ترمنځ تر پلان شوی خبرو مخکې قطر ته رسیږي. په قطر کې د طالبانو لپاره سیاسي دفتر تیرونی پرانستل سو. اسوسییټډ پریس اژانس وایي چې داسې نه ده ټاکل شوی چې په خپل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د طالبانو له استازو سره وګوري، خو پراتلونکو څو ورځو کې به یو شمېر نور امریکایي چارواکي له طالبانو سره د خبرو لپاره راغون شي. د اسوسییټډ پریس په وینا دا به تقریبا یو نیم کال کې اول وار وي چې د امریکا او طالبانو طالبانو استازي خبري کوي. اسوسییټډ پریس وایي چې طالبانو د سیشن به پرس په قطر کې د خپل سیاسي دفتر د پرانستلو پر وخت خپل بیرغ ځوړند کړی وو او پر دفتر یې د افغانستان اسلامي امارت لیکل شوی وو. د طالبانو د حرکت جمهور رئیس حامد کرزی په قهر کړی او ویلي دي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره به د سولې د شورا هیئت هم دوحې ته ناستوي. د اسوسییټډ پریس په حواله د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په تیره اونۍ کې دوه واري ولسمشر کرزی ته ټلیفون کړی او له هغه سره په خپل ملګرتیا یې ټینګار کړی دی. اسوسییټډ پریس وایي چې دا سیاسي اختلافات د دې سبب شوی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی جیمز دوبینز دوحې ته خپل سفر وځنډوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو اسوسییټډ پریس ته ویلي چې ښاغلی دوبینز په ډیر ژر په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره قطر ته ولاړ شي. اسوسییټډ پریس وایي دا چې د امریکا د استازو او طالبانو تر خبرو وروسته به افغان چارواکي د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي کنه لا نه د څرګنده شوی.
په راپورټ کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په خپل له طالبانو سره خبرې ونه کړي، خو راپورټونه ورکړل شوي دي چې نور امریکایي چارواکي به د طالبانو له استازو سره په څو ورځو کې په دوحه کې وګوري. خو تر اوسه دا څرګنده نه ده چې افغان چارواکي به هم د امریکا او طالبانو له استازو تر خبرو وروسته له طالبانو سره په قطر کې خبرې وکړي که ونه کړي. بل لور ته په مزار شریف کې د جرمني دفاع وزیر پرون یوې خبري غونډې ته وویل له طالبانو سره د سولې د خبرو مشروط ملاتړ کوو. د جرمني دفاع وزیر وویل که چېرته طالبان د افغانستان اساسي قانون ومني او له القاعده شبکې سره خپل اړیکې قطع کړي، برلین دې ته تیار دی چې د طالبانو د سولې د خبرو هرکلی وکړي. د جرمني دفاع وزیر له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې هم پرون له افغانانو سره ژمنې وکړي. د دې ژمنو په اړه مې د ازادي راډیو په تیر پروګرام کې له خپل خبریال لطیف سحاق څخه پوښتنه وکړه. هغه وویل
د جرمني دفاع وزیر د بلخ والي سره د لیدنې نه وروسته وویل چې موږ 2014 کال نه وروسته هم د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې به او خصوصا د شمالي ولایاتو په برخه کې به موږ زیاتې مرستې ترسره کړو او دا مرستې به د بیا رغونې په پروژو باندې د بیا رغونې د لویو پروژو باندې به ولګول شي. او نوموړي وویل چې موږ مرستې به دولت د افغان دولت په مشوره او د سیمه ایز چارواکو یعنی د والیانو په مشورې سره به دا په ولایاتو کې ترسره شي.
اسحاق صاحب، د جرمني دفاع وزیر په مشخص ډول ونه ویل چې کومه پروژه به مخ ته وړي تر 2014 کال وروسته د افغانستان په شمال کې.
نه، نو ما وویل د کوم پروژې نوم وانخیست، اما وویل چې موږ لوی پروژې د 2014 کال وروسته موږ دلته پلی کړو.
مخکې داسې راپورټونه د جرمني رسنیو ورکړي وو چې شایي تر 800 پورې جرمني پوځیان په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته پاتې شي. د جرمني دفاع وزیر دې مسلې ته اشاره ونه کړه.
بله، او په دې اړه یې وویل چې ولې موږ 2014 کال نه وروسته به هم په همدغه ماده د بلخ ولایت کوم پوځي کمپ څخه دلته خپل سرتیري دلته ولرو او دا سرتیري بلکې تاسو وایي د شپږو تر 800 پورې به وي او دوی به د افغانستان د دولت په مشورې او د نړیوالې ټولنې په مشورې د ناتو د غړو د هیوادونو په مشورې سره به افغانستان کې خپله دنده پرمخ بیایي.
لطیف صاحب، مننه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په یو رپورټ کې خبر ورکوي چې د طالبانو مشرانو په دوحه کې د خپل سیاسي دفتر پر نوم او بیرغ د انتقادونو په خاطر د جمعې پر ورځ له افغان حکومت او امریکا سره د سولې د خبرو پر لغوه کولو په خپلو منځونو کې بحثونه پیل کړي دي. د طالبانو یو مهم چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند کړی له پاکستان په ټلیفون نیویارک ټایمز ته ویلي چې د افغان حکومت له شدید عکس العمل سره هم دوی د خپل بیرغ او په قطر کې د سیاسي دفتر د نوم ساتلو لپاره متعهد دي، خو بیا هم په دې برخه کې دوی ځینې خبرې په خپلو منځونو کې لري چې هغه باید ترسره کړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دې مقالې نور جزئیات له فرشته جلال زی څخه.
په پاکستان کې د طالبانو یو چارواکي په ټلیفون نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي د امریکا حکومت او قطر د بیرغ او زموږ د دفتر د نوم په اړه خپله ژمنه بدله کړې ده. له موږ سره موافقه سوې وه چې دا بیرغ او دا نوم به منل کېږي، خو هغوی د کابل د رژیم په خاطر له خپلې خبرې په شا سوي دي. د طالبانو د چارواکي ویلي چې د طالبانو له هیئت سره په دوامدار ډول په تماس کې دی، خو د خپل هویت له څرګندولو یې ډډه کړې، ځکه په کویټه کې د طالبانو مشرانو پرېکړه کړې چې تر څو د بیرغ او د دفتر د نوم په اړه یو واحد دریځ خپلوي له مطبوعاتو سره پر خبرو بندیز دی. د ورځپاڼې په لیکنه امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې پر دې مسله طالبانو ته هیڅ ډول ډاډ نه ورکړ سوی، او د قطر حکومت ویلي چې دې ته یوازې په دوحه کې د افغان طالبانو سیاسي دفتر ویل کېدلی شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي چې د طالبانو دفتر د دوحې په هغه سیمه کې پرانستل سوی چې د بهرنیو هیوادونو سفارتونه دي، او پر هر سفارت د هغه هیواد بیرغ درول شوی دی. د ورځپاڼې په وینا په دې سیمه کې د طالبانو بیرغ د افغان حکومت د سفارت په وړاندې د یو رقیب د رامنځته کولو د هڅې په توګه څرګندېدلی شي. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو دې وینا چې په قطر کې پرانستل شوی دفتر به له بهرنیو هیوادونو، نړیوالو سازمانونو او مطبوعاتو سره د تماسونو د ټینګولو چارې پر مخ بیایي، دغسې انګیرنې لا پیاوړي کوي. امریکایي او افغان چارواکو په زغرده ویلي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر هدف یوازې د سولې د مذاکرو پیل کول دي. خو د طالبانو یو چارواکي چې له پاکستانه په ټلیفون له نیویارک ټایمز سره خبرې کړې دي ویلي چې د سولې مذاکرې اوس په هیڅ خوا هم نه دي رواني، او زیاتوي چې شاید پر دې مسله د اختلاف خاطر د سولې خبرې لغوه سي، خو د دفتر د بندولو نیت نه لري. د سولې د خبرو د پیل د امکان او څرنګوالي په اړه د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل چې د کویټې شورا شاید پر دې مسله غور ته دوام ورکړي، او داسې نه بریښي چې مذاکرې به ژر پیل سي.
زما باور دا ده چې شورای کویټې ژر تر ژره په دې باره کې تصمیم نه نیسي. مذاکرات به دوام نه کوي، یعنی یو میاشت دوه میاشت وروسته قرارداد امنیتي د افغانستان او امریکا په منځ کې امضا سي، وروسته به تعاملات منطقه کې، یعنی یو مقدار طالبان گذشت کوي، یو مقدار دولت افغانستان گذشت کوي، وروسته شاید مذاکرات شروع شي.
د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي همکاریو په دې تړون کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو د موجودیت په شمول ګڼ شمېر مهمې مسلې شامل دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه افغان حکومت پر امنیتي تړون خبري ځنډولې دي، او د افغانستان د سولې علي شورا ویلي چې طالبانو د خپل دفتر د پرانستل کېدو پر مهال د جګړې او وینې تویغلو پیغامونه ورکړي، نو د مذاکرو لپاره به دوه هیته ولاړ نه سي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په استناد مو په راپور کې واورېدل چې طالبان شایي له امریکایي استازو سره د سولې له خبرو شاته شي. د لویدیځ یو شمېر نورو ورځپاڼو هم له طالبانو سره د سولې د خبرو مسله څېړلې ده. دغو ورځپاڼو ته جان خالق کوزای کتنه کوي.
بیا هم زیات شمېر لویدیځو ورځپاڼو په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو او په افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه مضمونونه او راپورونه خپاره کړي دي. انګلستان چاپ ګاردن ورځپاڼې په دوحه کې د طالبانو ډیپلوماسۍ د افغانستان د سولې خبرې کمزوري کړي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې راغلي. په قطر کې د طالبانو دفتر د څو ساعتونو لپاره د یو سفارت په شکل ښکارېده. پر دیوالونو یې د طالبانو د رژیم سپین بیرغ پورته و، او د دروازې پر لوحې لیکل شوي ول چې د افغانستان د اسلامي امارت نمایندګي. خو د پنجشنبه پر سهار دا لوحه او بیرغ لرې شول. ګاردن لیکي دا بدلون چې د سه شنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو لخوا له هیلو او خوښیو سره اعلان شوی و، مقصد یې دا و چې جمهور رئیس حامد کرزی او طالبان سره د سولې خبرو ته کینوي. خو دا خوښۍ او هیلې ډېر ژر په خواشینیو بدله شوې، او دا مهال دا خطر هم شته چې په یوې ترخي او د خندا وړ ډیپلوماسۍ بدل شي. ورځپاڼه د مقالې په وروستیو کرښو کې لیکي د پنجشنبه په سهار چې تمه کېده د طالبانو او امریکا ترمنځ رسمي خبرې پیل شي، د خبرو لپاره د امریکا د هیئت رئیس په واشنگتن کې و، او په دوحه کې د طالبانو دفتر یوې دښتې ته ورته و. د طالبانو یو استازی وویل زه دلته یوازې یم او نور ملګري مو په خپلو کې د خبرو لپاره بل ځای ته تللي دي. فارن پالیسی خبرونه په وروستۍ ګڼه کې چین ولې له طالبانو سره خبرې کوي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی، او د پل په کرښو کې لیکي چین د قطر په خبرو کې د پرمختګ هرکلی کړی او په افغانستان کې سیاسي حل د سیمې د اقتصادي او امنیتي ګټو لپاره مهم ګڼي. فارن پالیسی خبرونه لیکي چین په دې باور ده چې د کابل او طالبانو ترمنځ پخلاینه او سوله به له 2014 کال وروسته ډیپلوماتیکو فعالیتونو د پراختیا لپاره هم ډیره مهمه وي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د پیکینګ، واشنگتن، اسلام آباد او پېښور له جګپړو چارواکو سره د خبرو پر اساس په تېر یو کال کې چین له طالبانو سره مستقیمې خبرې پراخې کړې، او طالبانو ته یې په شینجن سیمه کې د بیلتون غوښتونکو ډلو د امنیتي ګواښونو او د منابعو د پانګونو په اړه خبرداری ورکړی دی. خبرونه وړاندې کی چین غواړي په افغانستان کې د سولې خبرې بریالي شي او دا هیواد یو ځل بیا کورنۍ جګړې کې ښکیل نشي. په عین حال کې دا تیاری هم نیسي له هر هغه سیاسي ځواک سره معامله وکړي چې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته رامنځته کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کندوز کې مسکران وایي د دولت د نه پاملرنې له امله صنعت د له منځه تللو په حال کې دی. دوی وایي بهرني واردات او د خامو موادو لوړ قیمتونه د دې باعث شوي دي چې د دوی پر کار ډیر منفي تاثیر وکړي. په دې اړه له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان رپورت لري.
د کندوز مسګران وایي چې تولیدات یې هیڅ بازار نه لري. د دې ولایت مسګران وایي چې له کلونو کلونو را په دې خوا د مسګرۍ په کسب او کار اخته دي، خو په دې وروستیو څو کلونو کې د دوی تولیدات له دې کبله چې خلک یې نه رانیسي نږدې ده چې دغه سند له منځه ولاړ شي. دوی همدارنګه وایي چې په تیرو کلونو کې دوی یوازې د کندوز په مرکز کې له شلو څخه زیات دوکانونه درلودل، خو اوس ایله یو دوکان پاتې دی.
سابق دیگه 25 دکان بود، دیگه 25 دکان یک دکان مانده.
پا خواهد دلتا تقریبا لشلو دیر دی مسگری دکانو نوو وست مال دغه سند پا ختمه دوده. مگل دولتی چارواکونه غواړو چې مگ تا دی پلورولو بازار اومندی. بلتن مسگر هم وای لکل چه بحرینی سند هیوات تا رولل کیگی او هاگ پا دیر کما بای پلورل کیگی نو دی دوی کورنی محصولاتو تا خلقو شا کرده ده. دی دوی پا واینا چه لبل پلاو خام مواد هم پا لوڑا بای رانیسی چه دی پلورولو پا وقت که شوه مصرف هم نپوره کوی.
پیلان امیز یافتر بدخشان میره. مردم بدخشان که از کون طرف کوبند است.
زموک مسی تولیدار دیر پا کم اندازه پا کندوز ولایت که دلور و سیم و سیدین که رانیسی او یو اندازه بدخشان لور تا وڑل کیگی. همدارنګ د دې ولایت اوسیدونکي هم وایي چې د مسګرۍ صنعت تولیداتو ته دوی اوس هیڅ پاملرنه نه کوي. دغه اوسیدونکي هم یوازنۍ دلې د بهرنیو تولیداتو واردول هیواد ته بولي. څو تنه اوسیدونکي په دې اړه وایي اوس مهال په بازارونو کې بهرني نوي لوښي زیات راغلي. خلک هم عصري شوي او کوشش کوي چې نوي وسایل په ارزانه توګه د خپل کورونو ته راونیسي.
مسګرۍ دوکان شته خو ډېر کم، د کور وسایل دې لپاره نه خلوص قیمت ډیر ګران ده. ماشینای مالونه دکانو کې راوتي نو هغه په ښه مناسبه بیه موږ اخلو، خریداري کوو. مثلا یو چبر 2000
په همدې حال کې د دې ولایت د سوداګرۍ خونو چارواکي هم په افغانستان کې د آزاد بازار شتون د کورنیو تولیداتو له منځه تللو اصلي لامل بولي. د کندوز د سوداګرۍ خونو رئیس عبدالرسول ازادۍ راډیو سره په مرکه کې هم د مسګرو دغه ستونزې منی، خو وایي
چې سابق از ان پاکستان اینا همی افتوا و شلبچی و چیزا نمی آمد. بار ای از یک نیم هزار 2000 از می نکلی خیلی پاکستان که در افغانستان می آید و ارزان است.
ویل کیږي چې مسګرۍ د هیواد له لرغونو صنعتونو څخه ګڼل کیږي چې په پخوا کې د کور ټول د خوراک او څښاک لوښي او وسایل به د مسګرو په لاسونو جوړېدل، او نه یوازې دا چې هیواد دننه به د هغه د رانیولو مینهوال و، بلکې له هیواد څخه بهر به هم صادرېدل. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، مهترلام، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 15 نیولای شي. افغانستان د سیمې د هیوادونو په ډله کې یوازینی هیواد دی چې د مستندو خبري سینمایي فلمونو آرشیف لري. د افغان فلم ادارې وویل هغه زرګونه مستند خبری فلمونه چې د لمنځه تللو له خطر سره مخامخ دي په نږدې راتلونکي کې به د آرشیف کولو کار بشپړ شي. د دغې ادارې مسؤولانو د دې آثارو معنوي ارزښت د دوی د تاریخي قدامت له پلوه ارزښتناکه وباله او زیاته یې کړه. تر یوې میاشتې پورې به په کابل کې د مستندو افغاني فلمونو نندارتون هم جوړ شي. تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریال محمد وایس سمیم راپورټ کې.
د مستندو خبری فلمونو راټولول، تنظیم او آرشیف کول د افغان فلم یو سخت پروګرام دی چې لیوه کال رئیس پرې کار روان دی. دغه اداره وایي چې تر اوسه د 50 داستانی هنری فلمونو سربیره له زرو ډیر تور او سپین مستند خبری فلمونه چې د لمنځه تلو له خطر سره مخ وو له خاورو څخه راایستلي او په خوندي ځایونو کې آرشیف کړي دي. د همدغو خبری مستند فلمونو نمونه چې د پخوانیو ولسمشرانو له سفرونو او په هیواد کې د بیارغونې پروژو له جریان څخه سند بلل کیږي د فیسبوک په څیر د ځینو ټولنیزو انټرنیټي شبکو د کاروونکو لاسته ورغلي او خپروي یې. په همدې خاطر مونږ د افغان فلم ادارې ته راغلو څو له نږدې څخه د افغان فلم له مشر او د دغه ادارې له ځینو سابقه لرونکو کارکوونکو سره وګورو او له دوی څخه د آرشیف د کار د بشپړېدو په اړه پوښتنې وکړو. کله چې د افغان فلم د مشر محمد ابراهیم عارفي د کار دفتر ته ننوتم، هغه مستند خبری فلمونه مو ولیدل چې له کلونو راهیسې د خاورو او ګردونو لاندې پټ وو او د ده په هڅه یوه خوندي ځای ته راوړل شوي وو. په داسې حال کې چې د ښاغلي عارفي لاسونه په بشپړه توګه په خاورو او ګردونو ککړ وو، په یوه دستمال یې پاکول او ویې ویل چې دغه آرشیف ته د نه پاملرنې له امله له یادو فلمونو څخه زیات شمېر یې له منځه تللي دي.
دا
یو کال په اوږدو کې موږ د نیګټیو آرشیف چې دا تاریخ په اوږدو کې جوړ شوی د خاورو لامبارونو او کثافاتو څخه راایستلی او آرشیف کړی مو دی، او هره ورځ د افغان فلم یوې بلې برخې ته متوجه کیږو. هلته مو هم فلمونه ساتل کیږي. ډېر فلمونه مو چې شمېر یې له زرو زیاتېږي راټول کړي، او د یو فلم جوړونکي په توګه ما ته هر تصویر له یوې نړۍ زیات ارزښت لري.
ارزشش بالاتر از جهان است.
ښاغلی عارفي د خپلو خبرو په دوام کې وویل چې په مجموعي توګه 60 ساعته مستند فلمونه چې 14.35 میلی متره دي تر اوسه راټول شوي، او په نږدې راتلونکي کې به د آرشیف کار بشپړ شي. خدای وایي چې د دغه فلمونو د ډیجیټل کولو پړاو به 3 کاله وخت ونیسي. د نوموړي په وینا ټاکل شوي په راتلونکي میاشت کې په کابل کې د افغان فلم ادارې لخوا د همدغو فلمونو نندارتون هم جوړ شي.
په تاریخ اول
د جولای میاشتې په لومړۍ دوهمې او درېمې نیټې باندې به د افغان فلم د آرشیف فلمونه فیسټیوال په لار اچوو، او ټول هغه فلمونه چې تر نن ورځې پورې چا نه و لیدلي هغه به نندارې ته وړاندې کړو.
د یادې ادارې د معلوماتو له مخې د دغه فلمونو د تولید موده د 1928 نه تر 1955 میلادي کلونو پورې ده. دا هغه وخت دی چې هیواد ته لومړی ځل سینمایي کمره راوړل شوه. یو پخوانی فلم اخیستونکی سعید عبدالموجود حسینی چې له 1952 کال رئیس په افغان فلم کې کار کوي، ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د څو افغاني هنري سینمایي فلمونو نمونه واخیستل چې د نوموړي په وینا د فلم اخیستو کار یې د پخپله کړی دی. نوموړی وایي چې په دغه موده کې لسګونه مستند خبری فلمونه هم برابر کړي، چې وروستی خبری مستند فلم د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د اعدام و، چې د طالبانو لخوا د کابل ښار په آریانا سلورلاري کې د خپل ورور سره اعدام شه. خو ښاغلی حسینی د فلم اخیستونکو په مسلکیتوب ټینګار کوي، وایي چې په دغه برخه کې غیر حرفوي کسان باید له فرصتونو څخه په ګټې اخیستو خپلې زده کړې او تجربې زیاتې کړي.
کله چې زه افغان فلم ته راغلم، هغه مهال هنري او مستند فلمونه جوړېدل. کله چې به نندارې ته ایښودل کېده، لیدونکو او مینهوالو به د ټکټونو د اخیستلو لپاره حتی د سینما ښیښې ماتولې، خو اوس څوک دومره پام نه کوي. نورو ته زما توصیه دا ده چې په همدې برخه کې زده کړې وکړي، په سناریو کار وکړي، پوه شي چې څه پیغام لري. فلم اخیستونکی باید له تجربه لرونکو کسانو څخه زده کړې وکړي، او سناریو لیکونکی دې هم د پخوانیو سناریو لیکونکو سره کښېني، له هغوی دې څه زده کړي.
افغان فلم د لومړي ځل لپاره په 1940 میلادي کال کې د تور او سپینو مستندو خبري او داستاني فلمونو د جوړولو لپاره د یو لابراتوار په توګه د مطبوعاتو د خپلواک ریاست په چوکاټ کې په فعالیت پیل وکړ. کارپوهان وایي سره له دې چې دغه اداره په لومړیو کې په هیواد کې د سینما د ودې په خاطر رامنځته شوه، او ډېر مسلکي سینماګرانو د سینمایي اصولو پر اساس خپل فلمونه تولید کول، اوس د دغه مؤسسې تولیدات د پام وړ نه دي او د خلکو په منځ کې ډېر لیدونکي نه لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د روان خبرونې په پیل کې مو دا راپورټ درلود چې قطر ته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی روان دی. البته راپورټ مو دا و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر قطر ته روان دی، خو هغه به له طالبانو سره د سولې په خبرو کې برخه وانخلي، او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی به هلته له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. د ازادي راډیو په فیسبوک کې مو دا پوښتنه کړې چې په قطر کې د سولې خبرې په څه شرط نتیجه ورکوي. د ازادي راډیو اکثر اوریدونکو تر دې دمه دا نظر تایید کړی دی چې په هغه وخت کې دا خبرې نتیجه ورکوي چې مشي افغان دولت وکړي. یو شمېر اوریدونکو بیا دا د دې نظر پلوي کړې ده که نور اړخونه هم په دې خبرو اترو کې برخه واخلي دا خبرې به کامیاب شي، او محدود شمیر اوریدونکو د دې نظر تایید کړی دی چې دا خبرې هغه وخت نتیجه ورکوي چې د دې خبرو مشي دواړه لوري وکړي، او ډیرو کم اوریدونکو دا نظر هم تایید کړی دی هغه وخت دا خبرې نتیجه ورکوي چې مشي امریکا وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستول دي.
یو اوریدونکي پر استولې سم اس کې لیکلي دي، په لغمان ولایت کې ازادي راډیو بند بند اوریدل کیږي، هیله ده چې دا ستونزه هواره شي ځکه چې دغه اس ام اس تقریبا یو ساعت مخته را رسیدلې. واحد الله امین له لغمانه بیا لیکي، په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستلو ته ډیر افغانان خوشاله دي. عبدالله پراستول سمس کې لیکلي دي، طالبان باید دا چانس له لاسه ور نه کړي چې د سولې خبرې ناکام کړي. او ولی رحمان له میدان وردک نه لیکلي دي، اخر به حکومت او طالبان روغه وکړي، خو دوی ولی ژر دا روغه نه کوي چې د یو شمیر ځوانانو وینه خو توی نشي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مو د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې لوی نشته خبرو، او هلته